آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سحر مون یک مرغه هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کېږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو عمومي قمندان وایي چې د نوي صلاحیت نه په استفاده امریکایي قواوې هره ورځ په طالبانو باندې حملې کوي. جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبه په ورځ په ډالاس کې د وژل شوو پولیسو او تورپوستانو د کورنیو له غړو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه او په حق کې د ملګرو ملتونو د حاکمیت دایمي محکمې د جنوبي چین د سمندرګي په ملکیت د چین ادعا غیر قانوني وبلله.
نن چهارشنبه ده د 1415 کال د سرطان د میاشتې درویشتمه ده چې د 2018 کال د جولای د میاشتې 14 کېږي. ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا د سنا د مجلس د غړي جان میکین سره د افغانستان او پاکستان په روابطو مرکز سوي د خبرونې په لړ کې به واوري. خوښ په خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د نوي صلاحیت نه په استفاده امریکایي قواوې هر ورځ په افغانستان کې د طالبانو په مرکزونو باندې حمله کوي. جمهور رئیس باراک اوباما دغه صلاحیت امریکایي قماندانانو ته دل پر ورکړو چې په افغانستان کې د حکومت په ملاتړ باندې عملیات وکړي او د طالبانو پرمختګ مخه ونیسي. جنرال نیکلسن پرون د سیشن به پوره د بګرام په هوایي اډه کې له خبري اعلان سره خبرې کولې. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له ټولو امریکایانو نه غوښتل چې د روان تشدد په وجه دې نه مایوسه کیږي او د نژادي وشلیکونه بهر د پنځو پولیسانو د درناوي لپاره د یو بل سره د یووالي لاسونه ورکړي. اوباما د سه شنبه په ورځ د ټکساس د ایالت د ډلاس په ښار کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش سره یو ځای په یوې دعایا غونډه کې وینا کوله. ښاغلی اوباما وویل
But as Americans we can decide that people like this killer will ultimately fail. They will not drive
د امریکایانو په صفات موږ دا پریکړه کولای شو چې دا قاتل په څیر خلک به بل اخر ناکام شي او نشي کولای چې موږ خپلو کې به اتفاق کی او لاله نمو واړی. د تیر څو کلونو په موده کې زیات شمېر تور پوستان د پولیسو لخوا وژل شوی دي چې فکر کیږي د میکا جانسن په نوم د امریکا د پوځ د احتیاط په خاني تور پوسی عسکري د غش اخستو لپاره د ډلاس په خار کې د پولیسو په ضد د احتجاجي مظاهره په دوران کې په پولیسو ډزې کړې وې. اوباما چې د امریکا لومړنی تور پوسته جمهور رئیس دی په خپل وینا کې د وژل شوو پولیسانو او د پولیسو په ډزو کې د وژل شوو تور پوستانو د کورنیو سره د ملاقاتونو په مهال خپله خواخوږي څرګنده کړه. د سوریې په شمالي ښار حلب کې د حکومت وسلوال مخالفان د یو اوږده وخته پورې د حکومتي قواو د محاصرې لپاره ځانونه آماده کوي او کوشش کوي چې د خپلو بنیادي ضرورتونو د پوره کولو لپاره مواد ذخیره کړي چې څو میاشتې کافي. د سوریې د رژیم پوځ د مخالفانو تر کنټرول لاندې د حلب د ختیځو ناحیو محاصره سخته کړې او د تګ راتګ یوازینی سړک یو مور قطع کړ. په حلب کې د سوریې له رژیم سره د روسي هوایي قواوې ملاتړ کوي او هم د لبنان د حزب الله د شیعګانو وسلوال وسره ملګری دي. د حکومت مخالفان د تیر څو ورځو راهیسې زیار باسي چې د حکومتي قواو محاصره ماته کړي خو د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د روسي جټ الوتکو څو وارې د مخالفانو مرکزونه بمباري کړل. د دوشنبه او سه شنبه پر د النصرې او د سلطان نور الدین زنګي د جبهاتو جنګیالو له حکومتي قواو سره د کاستیلو د مهم سړک د نیولو لپاره خونړۍ جګړې وکړې. مخالفانو د کنټرول لاندې سیمه کې تقریبا 400,000 ملکیان ژوند کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وای چې په نړۍ کې دا وخت په هرو څلورو ماشومانو کې یو د جسمانی تشدد ښکار کیږي او په هرو پنځو کم عمره جنکو کې په یوې باندې جنسي تیری او تجاوز کیږي. د امریکا د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید هیلری کلینټن د خپل پخواني سیال سناتور برنی سندرز ملاقات حاصل کړی دی. د سندرس ملاتړ بعد د دیموکراتانو صفونه متحد کی او د نومبر په اتمه د جمهوریت ریاست په عمومي انتخاباتو کې به د جمهوریت غوښتونکو د احتمالي کاندید ټرمپ په مقابل کې د میرمن کلینټن د ریس پیوړې کی سندرس اعلان وکړ چې د خپل وسه پورې به کوشش وکړي چې هیلری کلینټن د امریکا د راتلونکي جمهور رئیس په توګه وټاکل شي خو ډانلډ ټرمپ ډېر سخت عکس العمل ښکاره کړ او ویل چې د مکاري او چالاکي هیلری کلینټن نه د برني سندرس د ملاتړ اعلان دا منل دي چې هغه خپلو ملاتړ کوونکو سره جفا وکړه او د وال سټریټ د ونډو له سوداګرو سره ودرېدلې ده. د عامه افکارو له سرویګانو نه معلومیږي چې میرمن کلینټن له ټرمپ نه تقریبا 10% مخکې ده. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن چې د پاسفیک د سمندر د غاړې د ملکونو په سفر د روانېدو لپاره ځان تیاری غواړي چې د سفر په لومړي پړاو کې په هوایي کې د جاپان او جنوبي کوریا د لوړ پول چارواکو سره وګوري. بایدن استرالیا او نیوزیلند ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتونو د حاکمیت او داوا او د حل نړیوالې دایمي محکمې د جنوبي چین د سمندرګي د ملکیت په باب د چین داوا غیر قانوني وبلله او د فلیپین په طرفداري باندې پریکړه صادر کړه. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د چین حکومت د هاګ د محکمې پریکړه غندلې ده. د چین د خارجه چارو د وزارت یو وایان په قهرامیز لهجه وویل
The so-called arbitral tribunal was based on the illegal action and the claim of the Philippines from the very onset.
څه په نامه د داوا او د حل او منځګړیتوب د نړیوالې محکمې پریکړه قانوني وزن لري. د فلیپین ادعا او اقدام له شروعونه غیر قانوني او حقوقي بنیادی لرلو لغوه او باطل ده. چین د جنوبی چین په سمندرګي کې مصنوعي ټاپوګان جوړ کړی دی او شاوخوا سیمه یې مصنوعي ممنوعه نظامي سیمه اعلان کړې ده. متحده ایالاتو هم سیمه ته خپل جنگي کشتۍ او الوتکه لیږلې دي او غزمی کوي. په واشنگتن کې د امریکا خارجه وزارت وویل چې د حق د نړیوالې محکمې پریکړه نهایی ده خو ټولې خواوې دې لپاره اونکو اقداماتو نه ځان وساتي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. د نړۍ د صحي ټولنې یو رپورت وایي چې په تیر کال کې د نړۍ د تقریبا 1 میلیارد ماشومانو څخه نیمایي یا په فزیکي ډول کړول سوي او یا په عزت تیری سوي او یا هم روحي تکلیفونه پکې لیدل سوي دي. د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین د جنیو څخه رپورت را لېږلې دي.
د دغه تحقیقاتي رپورت لمخې په سلورو کې یو ماشوم په فزیکی ډول کړول شوی او په 15 جنکیو کې د یوې او یا هم په دیار لسوناري نو او یا هلکانو کې د یو په عزت تیر شوی دی. د نړۍ په صحي ټولنې یا WHO کې د تشدد د مخنیوي د چارو منتظم الکساندر بوچ هارت وایي چې د دغه شان تشدد نتیجې ډېرې زیاتې دي مګر خلک لا نه درک کوي. هغه وایي
What we get to see is the tip of the iceberg in the shape of death. For instance, homicide is among the top
هغه څه چې موږ د دې مرګونو په قسمونو کې وینو د سمندر د غټو یخونو یو ذره ده. د مثال په ډول په بالغانو کې په زنو ملکونو او یا زنو سیمو کې قتل او وژل د مرګونو د 15 لوړو علتونو په جمله کې راځي او په زنو سیمو او ملکونو کې د مرګونو اول یا دویم نمبر علت دی. د ماشومان په ضد د تشدد په نتیجه کې ماشومان ته دماغي صدمې، داخلي زخمونه او سوځیدل ورسیږي او په مجموعي ډول د ماشومان په ضد تشدد هغوی ته روحي تکلیفونه د مثال په ډول دلتنګي، تشویش او نگرانی ورپېخي. خاغله بوچارت وایي د ماشومان په ضد تشدد ممکن په الکولو او مخدره موادو عادت، د سیګریټو سکول او په غیر مسؤون ډول جنسي روابطو ته هم زمينه برابر کړی. هغه وایي په ماشومانو کې د دغه شان ناوړو عادتونو رواج وروسته د هغوی صحت ته ډیر زیات تاوان رسوي او ممکن هغوی دماغي سکته وکړي او یا د سرطان، د شکرې، د جګر، د ایس او یا په نورو ناروغیو اخته شي. مګر د نړۍ په صحي ټولنه کې د تشدد د مخنیوي د چارو منتظم ښاغلی بوچارت وایي چې ښه خبره داده چې د ماشومانو په ضد د دغه شان تشدد د پیښو مخنیوي هم کېدای شي. غوایی WHO او د دغه ټولنې نه شریکانو و ستراتیژي جوړ کړې دي. هغه ویل دي چې دغه ټولو ستراتیژو امتحان هم شوه او ټولو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. د مثال په ډول د داسې قانون وضع کول او تدبیقول چې وسلو ته د تنکی ځوانانو لاسرسی کم کړي. هغه وایي چې په جنوبي افریقا کې دغه ستراتیژۍ ډیره ښه نتیجه هم ورکړې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 10.15.
او اوس په مکرې دی رپورټه. د زکام ناروغي هر کال 15 لک کسان وژني. اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري د زکام د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ولګول سي د دې خطرناک ناروغي څخه به بچ سي. د ټولو څخه زیات چې د زکام په خطر د مرګ په خاطر د مرګ د خطر سره مخامخ کیږي نوي زیږیدلي ماشومان دي، ځکه چې هغوی ته واکسین نه کیږي. دا چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه باید د زکام د ناروغي څخه وساتل سي، د امریکا ژغ خبریالي جولین مکبرایت په دې هکله معلومات راټول کړي دي چې په دې رپورت کې به یې واوري.
ماشومان د پیدا کېدو وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ بخته شي، په ځنګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي. ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي، او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدوار ښځو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواري په خپله ډیره ګرانه وي، او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدوارۍ ستونزه دوه چنده زیاتیږي، او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتونه رسیږي. یوه نوې څېړنه ښیي که چیرته د امیدوارۍ په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبي افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې هکله داسې وایي:
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغه ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه د شپږو میاشتو نه پورته وي، خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو، او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو، او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
میرمن مارتا او ډله یې په خپلو څېړنو کې ټول پام دې ته کوي چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخه یې نیول کېدای شي. میرمن مارتا د خپلو څېړنو لپاره او دا چې معلومه کړي د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري، په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ. یوه هغه ډله میرمنې وي چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و، او بل بیا هغه ډله چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه. میرمن نونس یو ځل بیا:
موږ ته معلومه شوه چې 80% کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده، او د پیدا کېدو نه وروسته په لومړنیو 8 هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ دښته کېدو نه بچ شوي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د 8 اونیو نه وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملا له لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی، د ماشوم وجود ته ننوځي، او د زیږیدونه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدونه ډیر ښه بچ ساتي. د دې څېړنې نه وروسته مارتا نونس ټول میرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي دې ته هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
په جنوبی افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمی ناروغي ده، او په کار ده چې د دې ناروغي د موسم دراتګ نمخ کې امیدوارې میرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي، نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې کچیرته د امیدوارۍ په وخت کې میرمنې واکسین شي، هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنه کې د ډاکټرانو لپاره دا هیله هم پیدا شوې چې ښایي داسې واکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري، او وکړی شي چې په لومړنیو دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې پرون د سې شنبې په ورځ د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د سخت دریځې په حقله د پاکستان د رول په حقله یو استماعي غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې په باره کې تفصیلي رپورت د نظرنی یوسف زیز خواوري.
د دغه غونډې مشر سلمان د غونډې په پیل کې ویل چې امریکا د سپتمبر د 18 وروسته پاکستان ته په میلیونو امریکایي ډالر ورکړی دي، او نن 15 کال وروسته اوس هم د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارې د ټیرریسټي ادارو سره اړیکې لري، او په دغه سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره ډیر لږ اقدامات شوي دي. هغه زیاته کړه چې موږ ته پکار دي چې د امریکا په هدفونو، توقعاتو او په مرستو ورکولو د سره نظر واچو. سلمان ویل
It claims to be in the fight with us on the global war on terror. Recent history shows us that while Pakistan is getting money and weapons,
پاکستان ادعا کوي چې ترګری په خلاف په جګړه کې زموږ ملګری هیواد دی، خو تاریخ ښایي چې پاکستان زموږ نه مالی مرستې او وسلې ترلاسه کوي، او بیا په دغو پیسو په سیمه کې زموږ ډیپلوماتیکي هڅې ناکاموي. پاکستان ادعا کوي چې ترګری خلاف جنگ کوي، خو د زینو ترګرو ډلو په خلاف نه جنګیږي. ډیر کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان د زینو ترګرو ډلو په خلاف جنگ نه کوي، او په خاص توګه د هغه ډلو په ضد چې دوی ترینه په هند او افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره کار اخلي. خاغلی سلمان د پاکستان پر رول باندې د انتقاد په وخت دا هم ویل چې پاکستان د اسامه بن لادن په قضیه کې د امریکا ملګرتیا نه وکړي، او تر اوسه پورې ډاکټر شکیل افریدی په بند کې ساتل دي. د غونډې ته یو بل ویناوال د کانګرس ته بهرنیو چارو د کمیټې غړي خاغلی شرمن ویل
So those who suggest aid to Pakistan have got to show that there's a strong justification for doing so. The evidence
هغه خلک چې غواړي پاکستان ته د مالی مرستې دوام ولري، هغه دی باید د دې ته قانع کونکي دلیل ولري. د پاکستان په خوانی ولسمشر جنرال مشرف په خپل یو امریکا کې ویل دي چې پاکستان د هغه ډلو چې په هند کې جګړه کوي خپل ملاتړ ته دوام ورکوي، پرته له دې چې موږ د دې پوښتنې ځواب ورکړو چې آیا پاکستان د امریکا دوست دی که دښمن. نو په کار ده چې موږ هغه ملک ته مرستې نه ورکوو چې موږ پرې نه پوهیږو چې هغه زموږ دوست دی که دښمن. خلیلزاد چې دغه غونډې ته د پاکستان په ضد د شاهد په توګه بلل شوی و، د خپلې وینا په سر کې وویل چې د سپتمبر د 18 نیټې نه وروسته پاکستان په اوله کې د طالبانو په خلاف د امریکا سره مرسته کړې ده، او د القاعدې ځینې مهم کسان هم نیولي دي. خلیلزاد زیاته کړه کله چې د افغانستان په حق له د پاکستان پر رول خبره وشي، نو پاکستان د ترورزم مرسته کوونکی هیواد دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره ISI د حقانی شبکې ملاتړ کوي. خلیلزاد د امریکانو غوښتل چې د پاکستان په خلاف د اقدامات وکړي. هغه ویل
When you just want to discourage bad behavior, you have to do things that
کله چې اوسوک غواړي بل کس د ناجایز عمل نه منع کړي، نو هغه ته سزا ورکوي یا داسې څه کوي چې هغوی ته مشکلات پیدا کړي. په کار ده چې موږ هغوی ته دا وایو چې تاسو چې څه کوئ د هغې نه لاس واخلئ، که نه مرستې به بندې شي. په دې ورسره په دې غونډه کې نورو ګډونوالو بل روګیو او ټریسا بیکن هم د پاکستان په منفی رول خپل نظر څرګند کړو. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
ترنو ورځونکو، پرون د سې شنبه په ورځ د امریکا په کانګرس کې یو استماعي غونډه جوړه شوې وه چې پکې د پاکستان او افغانستان په روابطو خبرې وسوې. په دې هکله د امریکا غږ آشنا رادیو همکارې نجیبې سلام د امریکا د سنا د مجلس د غړي جان میکین سره مرکه کړې ده چې پښتو متنی تاسو ته در اورو. ستاسو سفر پاکستان ته په داسې وخت کې وسو چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ روابط خړپړ سوي دي، چې د امریکا متحده ایالات ادعا کوي چې پاکستان تمایل نه لري چې افراطیان له منځه یوسي. تاسو شمالي وزیرستان ته په خپل سفر کې په دې متعقد سوي یاست چې پاکستان د افراطیانو په له منځه وړلو کې کوشش کوي.
I think it's very obvious that the Haqqani network is still operating and operating with
څرګنده ده چې د حقانی شبکه اوس هم په اغیزمنه توګه فعالیت لري او د افغانستان لپاره زیات ستونزې پیدا کړي دي. په دوه مچ په وزیرستان کې ډېرې بریاوي درلودلې. شپږ زره پاکستانی سرتیری ووژل شول او 15,000 نور ټپیان شول. زما په فکر دلته ډېر ستر ګامونه پورته شوي دي. د حقانی شبکې او ISI ترمنځ اړیکې اوس هم شته دي. زما په خیال د پاکستان په نظامی مشرتابه کې د پرمختګ لپاره ځای شته دي. دا چې پر اختیا دا کار کوي کنه پر راتلونکي کې به په ډاګه شي. اما د افغانستان په ګټه ده چې د پاکستان سره ښې اړیکې ولري، خاصتا د امریکا په ګټه ده، ځکه موږ ټول پوهیږو چې پاکستان اتمي وسلې لري. که چیرې د غیر مسؤولو کسانو لاسته ولیږي نو ټوله سیمه بې ثباته کولی شي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز منلی ده چې د طالبانو مشران په دغه هیواد کې ژوند کوي. لکه څنګه چې خبر یاست، تر ټولو نه په تازه ځانمرګه حمله کې په کابل کې د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ سوي 10 تنه پولیسان ووژل شول. زموږ یو لیدونکي او اوریدونکي دا پوښتنه وکړه چې ولې متحده ایالات د سرتاج عزیز د اعتراف سره سره د پاکستان د اعمالو په خلاف جدي اقدام نه کوي چې د سولې په برخه کې د افغانستان سره همکاري وکړي.
پاکستان
نه پوهیږم چې څه ډول شدید عمل له موږ نه غواړي چې سرته ورسو. پاکستان یو مستقل هیواد دی. هغه پیسې مو ورباندې کمې کړې دي چې اقتصادي چارې ورباندې تمویلوي. که کانګرس پریکړه وکړي نو وایي چې جمهور رئیس یې باید تصدیق کړي چې د حقانی شبکې په خلاف ګامونه اخیستل شوي دي. دا اقدام مو کړی دی. د F-14 ډوله الوتکو د تمویل پیسې د ځنډ په حالت کې دي. دا خبره باید له یاده ونه باسو چې پاکستان اتمي وسلې لري چې که دغه وسلې غیر مسؤولو کسانو لاسته ورشي نو د ټولې نړۍ لپاره مشکل پیدا کوي. زه په دې باور یم چې پاکستانیانو په هغو ساحو کې چې موږ یې له هغوی نه غواړو پرمختګونه کړي دي. دوی د هند صدر اعظم نریندرا مودي محبوبیت احساسوي چې منځوي شوي دي. د اقتصادي امرستو بندیدل او د F-14 ډوله الوتکو د اخیستلو لپاره د پیسو نه ورکول هغه اقدامات دي چې موږ
داسې اوازې دي چې پاکستان د منځوي کېدو په حال کې دي او نړۍ په خاصه توګه د امریکا متحده ایالات منځوي کړي دي. کدا حقیقت ولري نو ولي؟ کدا رنګ اوازې نه وي نو څنګه به افغانستان قانع کړی سي؟
I think that I don't know if the word is isolated
no po ek mahagam ko pakistan ne wale de magar pe de dada ye ma che pakistanian de F-14 dawla alutko de tamil par de peso last de narawlulu de iqtisadi mrost kumawal aw panade ke de narendra modi de yo mushar pe has rawateli ehsas kare de magar دا د امریکا د متحده ایالاتو په ګټه نه ده چې پاکستان د یو دشمن په حیث وشمیري. چین په پاکستان کې مهم نقش لوبوي. احتمال لري چې بیجنګ 30 میلیارد ډالر د پاکستان سره ژمنه کړې ده چې په انکشافي پروژو باندې ولګوي. دا چې واقعیت لري یا نه پوهیږم. فکر نه کوم چې پاکستان دې په بشپړ ډول منځوي شوی وي. زمونږ وظیفه باید د افراطي ډلو له منځه وړل یا د افراطي ډلو په خاصه توګه د حقانی شبکې له منځه وړلو لپاره کوشش وکړو. همدارنګه د افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتونو لپاره باید یو شریک ولرو.
زلمی خلیلزاد د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس په استماعیه غونډه کې وویل که د امریکا حکومت غواړي چې په درسته نړۍ کې افراطیت ته ماته ورکړي، د ریښو د له منځه وړلو دپاره مبارزه وکړي. ستاسې په نظر آیا امریکا د متحده ایالاتو په کانګرس کې د پاکستان ضد احساسات مخ په زیاتېدو دي؟
موږ ټول په دې پوهیږو چې د حقانی شبکه او نورې افراطي ډلې په پاکستان کې فعالیت کوي. همدارنګه موږ باید په دې پوه شو چې پاکستان 6,000 عسکر له لاسه ورکړي دي. وزیرستان یې له افراطیانو نه پاک کړی دی او د افغانستان او د نورو سره خبرې غواړي. څه چې زه وایم هغه دا دی چې ورته وویل شي چې موږ له هغوی نه څه غواړو او که موږ هغه هدف ته ورسیږو نو په هغه صورت کې ورسره خبرې کولی شو. تاسو نشئ کولی چې منځوي کړئ. لري ک غربي ملکونه ورنه بیگانه شي او د چین په شان نور ملکونه ورسره مرسته کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تل د ډیورنت خط یو جنجالي موضوع ده. د پاکستان د مطبوعاتو په قول چې په خپل اخر سفر کې د پاکستان له موقف څخه د ډیورنت خط په رسمیت پیژندل کې ملاتړ کړی دی، آیا تاسو دا تاییدوي؟
I believe that it's a long standing issue of many years and probably should be submitted to
زه باور لرم چې دا د دوه وادونو ترمن دی وي وګدې مو دې مسله ده چې کلونو کلونه را پدې خو جریان لري. زما باور دا ده چې د دوه وادونو ترمن د خبرو او بینللي حکومت ته فراج کول سره حل شي. که زه غواړم دا خبره وکړم چې افغانستان له جان مکن نه کړی د دوست علاقه مندی لرله، جان مکین د ازادۍ لپاره جنگیدل دي. زه په دې تازه وخت کې افغانستان نه راستول شوم. د جولای 4 مې د افغان دوستانو او د هغو امریکایي عسکرو سره تیر کړ چې هلته خدمت کوي. زه په یګم چې شې چې د افغانستان، پاکستان او د امریکا متحده ایالاتو په ګټه دي هغه د حقانی شبکې په خلاف د پاکستان اقدام دي، مګر همدارنګه د پاکستان او افغانستان ترمن د متقابل خبر پورې اړه لري چې د افراطي ډلو د شبکو پورې مربوط مشکل حل کړي چې په پاکستان کې مرکزونه مسؤول دي. ډېر دلیلونه شته چې پاکستان او افغانستان باید یو ګډ ټکی پیدا کړي، ګډ موضوعات پیدا کړي چې د یو بل سره همکاري وکړي. هو کې په تیر وخت کې پریکړه شوې دي، هدفونه موجود وو مګر ناکام شوې دي، مګر دا په دې معنا نه ده چې کوششونو ته ادامه ورنکړو.
د افغانستان په اړه کې د ډونالد ټرمپ خارجي سیاست او د داعش په خلاف جنگ کې د امریکا ماموریت څنګه ارزیابي کوي؟
I don't know what it is.
نه پوهیږم چې څه ده. زه هیڅ نه پوهیږم.
د دې ساعت د مهم خبرونو غټکی، امریکایي قواوې دا وخت په افغانستان کې تقریبا هر ورځ د حکومتي قواوو په ملاتړ د طالبانو په مرکزونو بریتونه کوي او په جوړو کې وسره اخته دي. د خبره په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواوو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن د سې شنبې په ورځ د کابل د بګرام په هوایي اډه کې وکړه. هغه ویل چې د جمهور رئیس اوباما لخوا امریکایي قواوو ته د جنگ نوې اختیار دی، موقعي عسکرو ته پلاس ورکوي چې د طالبانو د ګواښونو مخه ونیسي. د امریکایي قماندان دا خبره په داسې حال کې کړې چې د اوباما لخوا په افغانستان کې امریکا عسکرو ته د جنگ د اختیار ورکولو د پلان په اړه نور جزئیات راښکاره شوي دي. له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر اش کارټر پرون کابل ته په یو ناڅاپي سفر باندې ورسېد او د امریکایي قواو او قمندانانو سره وکتل. په حق کې د حاکمیت او دعواو د حل لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې دایمي محکمې د سې شنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د جنوبي چین د سمندرګي پر ټولو طبي زیرمو باندې د چین د حکومت د ملکیت دعوه غیر قانوني ده. د سیشن بی پورس په ایتالیا کې د دوه مسافرونکو اورګاړو ترمنځ مخامخ ټکر په نتیجه کې کم تر کمه 15 کسان مړ او 50 کسان زخمیان دي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن چې د پاسفیک د سمندر د غاړې د ملکونو په سفر روانېدو په حال کې دی، غواړي چې د هوایی په ایالت کې د جاپان او جنوبي کوریا د لوړپوړو حکومتي مامورانو سره لومړی وګوري. بایدن استرالیا او نوی زیلند ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتونو د حاکمیت او دعواو د حل نړیوالې دایمي محکمې د جنوبي چین د سمندرګي د ملکیت په باب د چین دعوا غیر قانوني وبلله او د فلپین په طرفدارۍ پریکړه صادر کړه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له ټولو امریکایانو نه غوښتل چې د تشدد په وجه دې نه مایوسه کیږي او د نژادي ویشلیکو نه بهر د هغو پولیسانو په درناوي د یو بل سره د یووالي لاسونه ورکړي چې د یو تور پوستو ټوپکوالا په انتقامي ډزو کې په ډالاس کې وژل شو. د سوریه په شمالي ښار حلب کې د حکومت په سلوال مخالفان د یوګد وخت لپاره د حکومتي قواو د محاصرې لپاره ځانونه چمتو کوي.
خبرونه اوریدونکو د خبرونې په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو واورو. په کابل کې باندې اسمان اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه شل. په کندهار کې باندې اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 23. په هرات کې باندې اسمان اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 16. په جلال آباد، غزنی، کندوز کې به نن اسمان شین وي او په کندوز کې به نن د تودوخه لوړه درجه 22 وي. په خوست کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 1. په مزار شریف کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 22. په فراه کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 15 او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 16 ارقام څرګند دي. هم دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل شي. د درې خبرونې همکاران هم حاضر دي. دوی به د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تاسو ته تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو